مشال راډیو دو د محل په پیښور کې د مازیګر 15 په کابل کې سرور نیو بجې دی. په ورستی خبری سات کې زپا امیر ساحل او عبد الله کاکړ درته هر کله وایو. په خبرونه کې د حقانی شبکې د مهمو کسانو نیونی، په ژوب کې د شری ناروغي، په سوات کې د ملالی یوسفزی په نوم د روزنیز مرکز جوړولو پریکړه، د نیمروز ولایت پر خاوره د ایران دیوال وهلو، او په ایران په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. ویاند عبدالحی کاکړ.
د افغانستان ملي امنیت وایي د جلال الدین حقانی زوی نیولې دی، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په امریکا کې د ایبولا وایرس په ضد د نورو جدي ګامونو شمنه کړې ده. او د امریکا دفاع وزارت وایي د چاندو کوبانی ښار په شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې سلګونو وسلوال وژلې دي. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي امنیت داوا کوي چې د جلال الدین حقانی زوی او د حقانی شبکې دوم لوړ پوړی مشر نیولی دی. د ملي امنیت ویاند عبدالحسیب صدیقی نن مشال ریډیو ټول چې له انس حقانی سره دوم مهم کس حافظ رشید هم نیولی دی.
انس حقانی چې د جلال الدین حقانی زوی او د سراج الدین حقانی ورورو دغه مو خوشبختانه ونیول. انس حقانی د حقانی شبکې دویم کس دی چې پس له سراج الدین حقانی نه ټول شبکې دی اطاعت کوي. په دې نیونه کې دویم سره چې موږ ونیول هغه حافظ رشید نومیږي. حافظ رشید حقانی شبکې یو د ډیرو مهمو نظامي مشرانو نه دی چې ډیرې مهمې پوستونو کې د کار کړی دی.
عبدالحسیب صدیقی زیاته کړ چې انس حقانی هغه کست چې په سعودي عربستان کې د حقانی شبکې لپاره پیسې راغونډولې. د جلال الدین حقانی دوه زامن بدر الدین حقانی او نصر الدین حقانی وژل شوي هم دي. د حقانی شبکې تر اوسه د نیونو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستاني چارواکي وایي د ایبولا ناروغي مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. په دې اړه تېر ورځ په اسلام آباد کې د صحت وزیر سایر افضل تارړ په مشرۍ کې مهمه غونډه شوې ده. د صحت وزارت ویان ساجد حسین شاه نن د مشال ریډیو سره د اخصصو ګامونو په اړه وویل. په دې لړ کې موږ په ټولو داخلي او خارجي لارو کې کارکونکو عملی ته د ایبولا بیماری په اړه معلومات ورکړل. د ایبولا متاثر ملکونو نه راتلونکي مسافرو به طبي معلومات اخیستل کیږي، او که ضروري وه نو داسې متاثر مریضان به یوویشت ورځو لپاره مشاهده کیږي. د ایبولا د مرض علامات لرونکي مریضانو به اسپتال کې علاج کیږي، او دې لپاره حکومت د صحت محکمې او په ایرپورټونو باندې موجود افسرانو ټریننګ هم کوي. ساجد حسین شاه زیاته کړه چې په پاکستان کې د ایبولا هیڅ یو ناروغه نسته. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د پاکستان فوج کرپیو لګولې او د لوټون عملیات یې پیل کړی دي. د مشال ریډیو خبریال ته ځای خلکو ویلي کرپیو او لوټون عملیات نن د تحصیل چارباغ په بیلابیلو سیمو کې سوي دي. په دې کې منګل تان تحصیل، حافظ آباد، روشن آباد، کمبلپور، خړپلو او نورې شاوخوا سیمې شامل دي. خلک وایي د کرپیو له وجې په زرګونو کسان په کورو کې بند پاتې دي. د پاکستان فوج په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان وایي چې له افغانستان سره د مرستو کمیدل موقتی دي. په کابل کې د سازمان ویاند وحید الله امانی مشال ریډیو ته وویل دوی له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې له افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي. له دې مخکې په کابل کې د خوړو نړیوال سازمان مشر رویټرز خبري اجانس ویلي وو چې دغه سازمان په افغانستان کې خپلې مرستې کموي. د ډبلیو ایف پی یا د خوراک نړیوال سازمان د معلوماتو لمخي اوس مال په افغانستان کې 15 لک کسان له خوراک محروم دي او مرستو ته ضرورت لري. د افغانستان د کندهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د پولیو درې ناروغان ثبت شوي دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس عبدالقیم پخلا مشال ریډیو ته وویل چې یو ماشوم په کندهار ښار، یو په ډنډ او دریم په پنجوایي ولسوالۍ کې ثبت شوی. شاغلی پخلا د پولیو د دې پیښو لامل له ګاونډي هیوادونو څخه کندهار ته له روغتیایي چک پرته د خلکو راتګ وباله. له نږدې دوه کلو راهیسې دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د پولیو پیښې ثبتېږي. له دې وړاندې په خوست ولایت کې د هغو کډوالو په ماشومانو کې د پولیو پیښې ثبت شوې وې چې له شمالي وزیرستانه ورته دې ولایت ته کډه شوي وو. په ننګرهار کې
یولس کسان وسوال وشل سوی دی. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشر مشرقوال مشال لیډو ته د پنځبه پروزول بیگا شپه بیگا د شپې د ننګرهار د وای ډګر ځنګلو ځواکونو له نورو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند سیمو کې چنیز عملیات ترسره کول. د پونا په دې عملیاتو کې یولس تنه د دولت مخالف وسوال وشل سوی او شپږ تنه ژوند نیول سوی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي د نوې کابینې د جوړېدو په هدف د ټولو ادارو او وزارتونو په ارزیابي جدي کار روان دی. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال فائق واحدي د خبره د پنځشنبه په ورځ مشال لیډو ته وکړه. د ویل چې ټول کارونه د اداري او نظام د شوالي په خاطر ترسره کیږي. په پینل کې شمیر کارپوهان د اوسني حکومت د نوو کارونو د دوام غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري د ایبولا ناروغي خبرېدل او د اسلامي دولت وسوالي ډلې رامنځته کېدل د نړۍ لپاره یو خبرګونې وبا بللې چې د نړیوالو د بې‌پامۍ لوجي یې زور اخیستې. د خبره زید رادل حسین نن په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې وکړه. د زیاته کړه د دفتر د هغو هیوادونو لپاره قواعد او ضوابط جوړوي چې د ایبولا له ناروغۍ سره مخامخ دي چې دا رنګه د خلکو شخصي حقوقونه اغیزمن نسی. دا شان زید په شام او عراق کې جنگیدونکو اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د شیطانۍ او په ممکنه توګه د عام وژنې د تحریک نوم ورکړ. د په خبره د غډل د بشري حقوقو بالکل برعکس ده. دوی وژنې کوي، خلک شکنجه کوي، جنسي تیرای کوي او د دوی د انصاف نظریه د خلکو پر وژلو ولاړه ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په امریکا کې د ایبولا وایرس په ضد د نورو سنجیده ګامونو شمنه کړې. شغلی اوباما دا څرګندونه پرون نوښت ل خپل کابینه سره ل 2 ساعته غونډې ورسته وکړه. نو موږ ویل چې د ایبولا په پرخه کې په امریکا کې د خوریدلو امکان ډیر کم دی. هم له دې سره د مشال لیډو خبرونه ختم شو. سم تاسو ته موسم حالو د کرنسی قیمت اوریدای شي.
نن د زیارت پورس د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.2 روپې او یا پیسې غستل کیږي او په 1.2 روپې 95 پیسې خرسيږي. دا شان یو پوند په 1.3 روپې 50 پیسې او 1.3 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1.9 روپې 15 پیسې او 1.9 روپې 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 15 زاویہ پیسے او پاتیش روپے او یو افغان په یو روپے شپک شپته پیسے غستی کیږي او په یو روپے اتش شپته پیسے خرسيږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکو شواروز کې پیښور، بنو او کوټه کې به موسم اوچ او خال خال وریز وي. پیښور او بنو کې به د تودوخې لویا درجه 20 سانتي ګریډ پورې او د غرنګ کوټه کې به تر 30 سانتي ګریډ پورې وي.
زبوګرک په منځنۍ صفاش پک سویا وشت کیلو هرتز اوري. افغانستان وایي د حقانی وسلوال شبکې دوه مهم غړي انس حقانی او حافظ رشیدی نیولې دي.
انس حقانی چې کشری زوی دی او دغه مخ کې خپل سبقونه ویل او چې کله د هغه نو وروڼه مړ شو نو هغه نفس د ذمہ‌داری غاله.
ډاکټران وایي د ژوب په درو کلو کې شری شاوخوا ډیر ماشومان ناروغه کړي دي.
نور فالکا کې تقریبا درې کلی دي شاوخوا کې دا غسرې ناروغي لګېدلې ده.
د پاکستان حکومت په سواد کې د ملال یوسفزی په نوم د الوتکو مرمت او د الوت روزنیز مرکز جوړوي.
دا د سواد د خلکو د پاره د سواد ظلمو د پاره دا یو ښه اقدام دی. خلک به دلته ټریننګ حاصل کړي او کله پاکستان کې جاب نه ملایږي بهر ملکونو ته ولاړ شي.
ایا د افغانستان نوې حکومت به د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې بریالي شي او کنه؟ په دې اړه رپورت لرو. تبصرې او شننې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د حقانی شبکې بنسټګر جلال الدین حقانی زوی انس حقانی او د همدې وسلوالې ډلې یو بل مهم قومندان حافظ رشیدی نیولې دي. د ریاست وایاند عبدالحسیب صدیقی نن مشال راډیو ته ویل دواړه مهم کسانی د رواني میاشتې پر 14 د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیولې دي. په دې اړه تفصیل د حمیدیو عثمان په رپورت کې.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د انس حقانی او د حقانی شبکې د یو بل مهم قومندان نیول کېدل، د حقانی د شبکې او د هغوی د ملاتړو پر تروریستي فعالیتونو نیغ په نیغه اغیزه لري. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقي وایي چې انس حقانی د حقانی شبکې مهم غړی و چې تر ډېره یې له عربي هیوادونو نه دې شبکې ته مالی مرستې راټولولې. ښاغلي صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې د حقانی د شبکې د نورو مشرانو او غړو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي.
نو مونږ چې خوشبختانه وکولای شو چې د حقانی ګروپ په رهبري کې دغه ضربه ورده کړه چې دوی دوه ارشد قومندانان او د پخپل د حقانی د کورنۍ غړي مونږ نیولې، نو دا انشاءالله د دوی د رهبري په څوکیداره کې د اختلاف راځي او دا غبر د دوی فعالیتونو باندې مستقیم تاثیر به ولري.
د ملي امنیت ځواکونو دوه ورځې وړاندې د حقانی شبکې دویمه درجه مشر انس حقانی د هغه له یوه ملګري او د یادې شبکې له یوه مهم قومندان حافظ رشید سره یو ځای په یو لړ عملیاتو کې ونیو. که څه هم د ملي امنیت ریاست ویان د حقانی شبکې د دې مهم غړو د نیول کېدو دقیق ځای په ګوته نه کړ، خو له دې وړاندې داسې ویل کېدل چې د حقانی شبکې غړي تر ډېره د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې فعالیت لري. له دې وړاندې په 2013 میلادي کال کې د انس حقانی نصیر الدین حقانی په اسلام آباد کې ووژل شو. لاغي وړاندې په 2012 میلادي کال کې د دې شبکې یو بل مهم غړی بدر الدین حقانی په شمالي وزیرستان کې ووژل شو. د امنیتي چارواکو په وینا له انس حقانی سره نیول شوی قومندان حافظ رشید د هیواد په ختیځو سیمو او خوست کې د حقانی د شبکې د عملیاتو مسؤول و. بلخوا د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال وایي چې د انس حقانی او حافظ رشید نیول کېدل د افغان حکومت د نوې امنیتي ستراتیژۍ له لومړیتوبونو څخه دی.
نوی حکومت د امنیت او ثبات مسالې ته ډېر جدیت پام کوي او زه فکر کوم چې دغه حرکتونه د دغې ستراتیژۍ لومړني او مقدماتي ګامونه
دا قانی شبکه چې ویل کېږي په افغانستان کې د امریکای په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو او افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي، د امریکایي او افغان چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د تروریستي فعالیتونو مسؤوله او یوه خطرناکه شبکه ګڼل کېږي او د راپورونو په اساس دغه شبکه په افغانستان کې په ډیرو انتحاري او ډله ییزو حملو کې هم لاس لري.
د حمیدی عثمان پر رپورٹ کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست داوه کوي چې د حقانی شبکې دوه مهم کسان انس حقانی او حافظ رشید نیولې دي. د مشال اړو خبريال مجید بابر په دې اړه د سیمه ایزو چارو لپو او خبريال رحیم الله یوسفزی سره خبرې کړې دي او له هغه پوښتنه کړې ده چې د انس حقانی نیول به حقانی شبکې ته څومره تاوان ورسوي.
دې پاکله خو لفعلا د افغانستان طالبانو او حقانی شبکې کسانو څه تبصره نه کړې او دا به موږ انتظار کوو چې هغې دې باره کې څه وایي. خو دا ده چې انس حقانی چې و نو هغه خو کشریز ویلي او دغو مخکې خپل سبقونه ویل، خو داسې معلومېږي چې کله د هغه نور وروڼه مشران چې کوم هغه مړه شو نو هغې نه پس په لږ عمر کې د من ذمهداري راله. د څه حیثیت په حقانی شبکې کې دای پاک لم ته مکمل معلومات نشته، خو حقانی صرف خود ټوله کورنۍ چې کوم ده جلال الدین حقانی هغه په دغې بس تربیت شوې دی چې هغې مخکې هم شوروي اتحاد قوا خلاف چې کوم جنگ و یا بیا امریکایانو او د نیټو خلاف نو هغې کې هغې شامل وي او هغې مهم کسان هم دا مي نور هم پکشته خو دوی څه نه څه کار کوي په دغه خپل تحریک کې. خدا به اوس کتی شي ځکه چې مخکې چې بدر الدین حقانی نصر الدین حقانی یا نور زامن محمد او عمر هغې چې په دغه جنگ کې مړه شو نو د هغې نه پس د حقانی شبکې هغه کار چې دی نو هغه ودرېدلی نه و، بلکې کار روان و. نور خلک بیا د هغې کارونه کول، یعنی دوی فعالیت چې و نو هغه څنګه چې مخکې و هماغه شان تې روان و، خو څه مودې لپاره
که دا خبر رښتیا وي او د افغان حکومت واقعتا د انس حقانی نیولی وي نو دا په څه نظر ګورئ؟ آیا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم نن سبا د اعتماد فضا ورو خکېږي دا د هغې نتیجه ده او که افغانستان کې امنیت ډېر ښه شوی دی؟
پاکستان او افغانستان یو بل سره تعاون کول د هغې ما په خیر منلو دونه تعاون نشته، هغوی یو بل سره استخباراتي معلوماتو تبادله کوي او داسې یو بل ته اطلاع ورکوي چې دغه کسان درلو یا هغه ونیسه یا هغه کوم ځای کې شي. داسې ما ته نه ښکاري چې امریکا او پاکستان یو بل سره د دې نه زیات تعاون کوو، خو د افغانستان او پاکستان حکومت یو بل سره دا قسمه تعاون مخکې نه دی کړی او اوس هم زما په خیالمندۍ نشته.
له رحیم الله یوسفزی سره مو د مجید بابر مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو ده.
د جوب د سیول روغتون ډاکټران وایي د قطب زیو په کلی کې لتیری وی ونې راهیسه د شری ناروغي ډیر شماشومان ځپلې دي. د دوی په خبره زیاتره ناروغان د جوب سیول هسپتال ته ورول شوې دي. ل سیمه د صوبایي اسمبلی غړی مفتي ګلاب وایي ل چارواکو سره خبرې کړې دي او ژر به اغیزمنو شوی او سیمه ته ډاکټران واستوي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د ژوب د سیول روغتون ډاکټران وایي د ژوب او سیف الله کلا پر پوله په کلی قطبزی کې د شری له ناروغي لشتر لږه ډیر ستره متاثر سوي چې اکثره یا تر لاسو کلونو کم ماشومان دي. د ژوب د سیول روغتون مشر ډاکټر عبدالرحمن میاخیل مشال رادیو ته وویل د دغه متاثر ماشومانو کورنۍ وایي چې دوی خپل ماشومانو ته په ماشومتوب کې د شری د ناروغي له پیچکاری لګولو څخه انکار کړی و چې اوس په دغه ناروغي اخته سوي. خو ډاکټر عبدالرحمن زیاتوي د متاثر ټولو ماشومانو حالت له خطره بهر دی او تر اوسه پورې کوم ماشوم له دې ناروغي څخه وفات شوی نه دی. د ډاکټر عبدالرحمن میاخیل په خبره لوړپوړو چارواکو ته د شری د ناروغي همدا معلومات ورکړي او ورته یې خواست کړی چې متاثره کلیو ته د ډاکټرانو ټیمونه واستوي. هلته له همدې سیمې څخه د بلوچستان اسمبلی غړی مفتي ګلاب بیا مشال راډیو ته وویل د ده په حلقه کې په دریو کلیو کې دا ناروغي خوره سوي، خو د ده په خبره له ډاکټرانو سره په تماس کې دی او د دغو ناروغانو د مکمل درملنې لپاره به له دوی سره هر ډول مرسته کوي. که څه هم د ژوب سیمه ډاکټران او مفتي ګلاب وایي چې تر اوسه پورې په ژوب سیمه کې له دې ناروغۍ څخه کوم ماشوم وفات شوی نه دی، خو زیاتوي که د دغې ناروغۍ ژر تر ژره درملنه ونه سي نو کیدلی سي چې همدا ناروغ ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
نو په ژوب کې د شری ناروغۍ په اړه باندې معلومات ول. ایبولا ناروغي په غربي افریقا کې خپره شوې ده او داسې ویره دي چې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم کېدای شي دا ناروغي خپره شي. په دې ترڅ کې د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د دې ناروغي د مخنیوي اقدامات وکړي. پښتنه دا ده چې ایبولا څه ډول ناروغي ده، څنګه خپریږي، علاج شته او کنه، او همداراز د ناروغي په نتیجه کې د مرګ امکانات تر څومره حده پورې وي. د دې پښتنو ځواب د ملیحي امیرزاده په رپورټ کې.
د روان کال د مارچ تمیاش راهیسې د ایبولا وایرس ناروغي د افریقا په غربي سیمو کې په پراخه کچه خپره شوې چې ډېر کسان یې مړه کړل. ایبولا وایرس نه انسان سخت ناروغه کیږي او که سم علاج ونه شي نو مري. دا چې ایبولا وایرس سوي او انسان ته څنګه لګي، په پاکستان کې د صحت نړیوالې ادارې WHO د بیماریانو د څارنې او ریسپانس کوآرډینیټر ډاکټر موسی رحیم وایي
وائرس ہی ہے. ایسی ہے کہ جو انفیکٹڈ جانور ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر کنٹیکٹ میں آ جائے کوئی انسان
دا وائرس تے خدا دا چل بیماری متاثرہ جناور سر دا انسان رابطہ دا ہوئی دا رطوبت یا مایاتو یا دا غوخ پا واسطہ وشی نو دا سے دا اول جناور انسان تے انتقال شی. ترغی ورستا دا انسان نا انسان تا ہم خبری دے شی. کچیر لے بیماری متاثرہ کس یا ہاغ مڑے چے دا ایبولا وائرس پا کیوی که دا هغو جسمانی مایات لکه وینه، لاړې، قی او یا فضله انسان ته انتقال شي نو دا مرض لګیدای شي.
د ایبولا وایرس نه متاثر تن ته سخت تبه او اسهال وي، ستړي والی محسوسوي، بدن یې خوږیږي او پر بدن یې دانې وي. دا بیماری د نښو په اړه ډاکټر موسی وایي
په بیماری کې تیز تبه وي، ټوخی کېدای شي، د هیزې یا کولرا امکان هم وي، په بدن او سر کې سخت درد وي. چې کله بیماری زیاته وي نو له خولې او پوزې وینه بهېدای شي، په فضلې کې هم وینه وي.
تپنا خون گانا یہ سمٹمز اس کا حصہ ہوتے ہیں.
د ایبولا د مخنیوی لپاره تر اوسه کوم ویکسین نشته خو ډاکټران وای احتیاطي تدابیر یې ضروری دي.
لملیه امیرزاده مو د ایبولا ناروغي په اړه معلومات اوریدل. د پاکستان وفاقي حکومت وای په سواد کې د ملال یوسفزی په نوم د الوتکو د مرمت او د الوت روزنیز مرکز جوړوي. د حکومت په وینا لدی کار یې مخه دا ده چې د سواد ځوانانو ته هم د روزګار او د هنر زده کولو موقع برابر کړل شي. سراج زهیر معلومات راکوي.
لو مشل ریډیو سره خبرو کې د پی آی ای یا پاکستان انټرنیشنل ایئر لائن د مطبوعاتو څانګې یو افسر مشود تاجور اووی چې د دې ادارې پریکړه کړې چې د سواد ځوانان به اوس د ایئرکرافت انجینرینګ تعلیم او جازونو تربیت هم په سواد کې ترلاسه کوي. د نوموړي په وینا چې د لړکې ټولې تیاری سرته رسیدلې دي او په نومبر کې به د وزیر اعظم نواز شریف د هوا بازۍ سلاکار شجاع عظیم د دې مرکز پرانست کوي. نوموړي د لړکې زیاته کړه
پیښور نه روزنه د پارا کراچی ته راتلو دا ډیر ګران کار وو ځکه چې په کراچی کې زمونږ مین سنټر او ټول خلکو به هم هلته تربیت ترلاسه کولو. نو په دغه وجه حکومت فیصله وکړه چې د دومره لری لری خلک دلته راځي نو ولې نه د دغه خلکو په خپلو علاقو کې د تربیت مرکزونه جوړ کړی شي چې دا شان دوی په اسانه د هوا بازی او جازونو سمولو روزنه ترلاسه کړي. نو دغه د پارا حکومت فیصله کړې ده چې د سواد په ګډون به د ملک مختلف برخو کې دولس مرکزونه جوړولی شي.
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې په اړه د سواد دی وی ټریولینګ ایجنسی مالک او د هوا بازی د چارو ماهر افضل شان او پختل نو نوموړی وې
یک پرس کړه اعلان کړی او واقعي په سواد کې د نمونه ټریننګ کالج یا د نمونه ټریننګ سنټر کولای نو دا د سواد د خلکو د پاره د سواد ظلمو د پاره د یو ښه اقدامي خلک بدل تر ټریننګ حاصل کی او مطلب دا چې کدلته پاکستان کې جاب نه ملایي کی بهر ملکونو ته ولاړ شي جاب وکي خو ضرورت ته دی خبره ده چې د سوات ایئرپورټ چې دی هغه د تیرو سو کال له لاسې بندې په کار چې دا د سوات د ایئرپورټ داغه سره سره کولاو کی پی دلته فلیټونو شروع کی چې د سوات سیاحت هم ترقی وکي سنټر کولاوالو سره سره دا ضروری خبره ګڼم چې د سوات په ترقی کې دا پی ایچ د قومي ادارې چې هغه په خپل کردار چې دی هغه ادا کی.
د مشود تاجور په وینا چې په دې دولسو مرکزونو کې یو په لاهور او یو په پنډي کې جوړ کړی شوی دی او همدارس با په پیښور او کوئټه کې هم مرکزونه جوړولی شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمې مومندو په پنډیالی کې یو نا حکومتي تنظیم نان فارمل ایجوکیشن یا نارسمي تعلیم یو پرایمري سکول جوړ کړی دی چې پکې ماشومان د سیمې د یو اوسیدونکي د کور په برنډه کې ناست وي او زده کړې کوي. په ښوونځي کې شاوخوا څلوېښت ماشومان داخل دي. د دې ماشومانو د ستونزو په اړه د شانواز ترغزي رپورټ اورو.
دا اسکول یو نیم کال وړاندې جوړ شوی چې پکې صرف دوه جماعته ماشومان شته دي چې شمېر څلوېښتو نه زیات دی. دوه ماشومان چې دې اسکول کې سبق وایي خپلې ستونزې داسې بیان کړې.
زینب چاول کې نوب کې کورته شاو نوب کې دا غشته بلډینګونه او دا هم پکې نشته او بم پکې نشته لټین موږ چې ګرمې نو موږ ګرمې ته نشته به تا کې به یخ پات لکه چې پکې اول کې کورته هم پکې نشته میزونه او باتروم هم پکې نشته دی او د بو تا کې موږ پینګم پاسکو دلته وایو سکول هم نشته کومه پکار دې چې موږ لا غټي سکول ساس.
دا خټونه جوړ شوی وړه برنده چې په دوه اړخیزه دیوالونو کې لوی لوی سوري د هوا لپاره پریخي دي. پکې د ناس لپاره کټونه پراته دي. ماشومان د برنډې بهر په ټاټونو یا ټغرو ناست دي او زده کړې کولې. یو بل ماشوم وای
کاشف چې کومه ته وي چې د بلډینګ او د کورسۍ مو سیار تراوړي. ماشومان د تکلیف دي چې وبا نشته دي باتھرومونه نشته دي او د برنډا کې ناست دي نه هدي کې باران هم راکې کې دي په کار لري دا جوړ کی بلډینګ.
بیا مو دغه اسکول د استاد زاکر سید سره خبرې وکړې.
جنکای به کډیر د الکان تعداد کم دی ځکه چې نور د جنکو سکول نه نشته دی. دا موږ سهیل ته تقریبا 15 کیلومتره لري دی هغه ته نشي تللی. نو لکه دا ګټه ورکړه چې دا ماشومان بل کلي ته اوس نشي تللی نور سکولونو ته. دا ګټه ورکړه چې په خپل کلي کې پاتې شو او د نورو ماشومان نم تکړه شو.
په یاد سکول کې د استاد په وینا چې نور سکولونه ډیر لري دي او که دا د یوې برانډي سکول هم نه وي نو دغه ماشومان هلکان او جنکۍ به بې تعلیمه لویې دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پنډیالای.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د خبريالانو ساتنې ټولنې سي پي جي د خپل یو غړي باب ډیټس لیکنه خبره کړې ده چې پکې نوموړي له پاکستاني خبريالانو غوښتنه کړې ده چې په امریکا کې پر خبريالانو د حکومتي څار د مخنیوي په مخور سره دی ودرېږي. لیکنه وایي د خبريالانو ساتنې ټولنه په پاکستان کې د خبريالانو د حقونو لپاره مسلسل غږ پورته کوي او دا چې پر خبريالانو څار د خبرونو او معلوماتو په آزادانه ډول خبرولو په لار کې خنډ جوړیږي. د خبريالانو ساتنې ټولنې سي پي جي غړی باب ډیټس په خپل لیکنه کې وایي د دوی ټولنه په نړۍ کې له هیڅ حکومت پیسې نه اخلي او د هیڅ حکومت د تګلارو د پرمختګ لپاره کار نه کوي. دوی وایي له کلونو راهیسې په پاکستان کې د خبريالانو د حقونو لپاره کار کړی دی. د سي پي جي د آسیا څانګه په آسیایي هیوادونو کې خبريالانو ته د ورپېښو ستونزو په اړه کار کوي. په لیکنه کې راغلي خو د سي پي جي د امریکا څانګه هم دا مهال له ننګونو سره مخامخ ده ځکه چې په امریکا کې هم خبريالان اوس له زیاتېدونکي حکومتي فشار سره مخامخ دي. لیکنه وایي د خبريالانو ساتنې ټولنې تیر کال د ولسمشر باراک اوباما د حکومت او رسنیو په اړه رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوی ول چې اوباما واک ته تر رسیدو مخکې ژمنه کړې وه چې آزاده او شفاف حکومت به ولري خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. په رپورټ کې د خبريالانو او د شفافیت د فعالانو له خولې ویل شوی ول چې سپینې ماڼۍ د معلوماتو په خپرولو ځینې محدودیتونه ولګول او له خپلو رسنیو یې کار اخیستل پیل کړل چې حکومت یې د نورو رسنیو تر تنقید لاندې رانه شي. باب ډیټس وایي د هغه رپورټ د خپرېدو یو کال پوره شو خو اوس هم د اوباما او رسنیو ترمنځ په حالت کې څه خاص بدلون نه دی راغلی. د ده په خبره په امریکا کې له خبريالانو سره هغه څه نه کیږي چې څه په پاکستان کې روان دي. لکه په امریکا کې خبريالان د پاکستاني خبريالانو په څیر د مرګ له ګواښونو یا د وسلوالو ډلو له بریدونو سره مخامخ نه دي. په امریکا کې د پاکستان په څیر د خبريالانو د تختولو تور پر حکومتي ایجنټانو نه پوري کیږي او دا چې خبريالان په خپلو دفترونو او یا هم ګاډو کې نه وژل کیږي. خو دا ده چې امریکایي خبريالان دا مهال د حکومت له زیاتېدونکي څار سره مخامخ دي. هغه خبريالان چې د حکومت پټ معلومات خپروي د زنداني کېدو له خطر سره هم مخامخ دي. لیکوال وایي کله چې امریکایي حکومت داسې کارونه کوي نو د پاکستان حکومت یا د نړۍ د نورو حکومتونو لپاره دا نور هم اسانيږي چې خبريالان وڅاري. همدا لامل دی چې د خبريالانو د ساتنې ټولنې یو غوښتنلیک یا درخواست خپور کړی دی چې پکې یې د نړۍ له خبريالانو غوښتنه کړې ده چې د دې ډول تګلارو پر وړاندې دی یو ځای ودرېږي ځکه چې څار او ګواښونه د خبريالانو د خبرونو خپرولو حق ته خطر ولاړوي. د سي پي جي باب ډیټس زیاتوي د دوی ټولنه تل له پاکستاني خبريالانو سره درېدلې ده نو ځکه دی د پاکستان خبريالان د امریکا او د نړۍ د خبريالانو د حقونو ساتنې لپاره درخواست لاسلیک کړي. د امریکا مکلچی و پانوای د سخکاری چې پاکستان او امریکا د ډرون حملو په اړه له یو بل سره همکاري کوي. تر اوږدې مودې وروسته په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه پیل شوي او د اکتوبر له 15 راهیسې هلته په مجموعي ډول نه حمله شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات هم کوي. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
د امریکا مکلچی نومې ویبپاڼه په خپل رپورټ کې وایي چې په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د ډرون سبې حملې دا په ډاګه کوي چې د امریکا جاسوسي اداره او د پاکستان امنیتي ځواکونه اورپکو ته په ماتې ورکولو کې د یو بل مرسته کوي. ویبپاڼه زیاتوي چې د اکتوبر له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ډرون نه حملې په داسې حال کې شوي چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې کاروای کوي. رپورټ ورمخ لیکي چې ډرون بریدونه چې په کومه طریقه شوي هغه دا په ګوته کوي چې د د شاته پاکستانی فوج له امریکا غوښتنه کړې ده. خو د ویبپاڼې په وینا نه واشنگټن او نه هم اسلام آباد دغه خبره تصدیق کوي. رپورټ وایي د 2011 کال د نومبر په میاشت کې چې کله د سلاله پیښه وسوه چې پکې امریکایي جنگي الوتکو پاکستانی فوجان ووژل نو له هغه راوروسته پاکستان نیټو ځواکونو ته سامان وړونکو لاریو پر مخ لارو تړله. خو د رپورټ په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته په ورو ورو ښه شوې دي ځکه چې امریکا له سیاسي پلوه له احتیاطه ډکه تګلاره خپله کړې ده. ویپانوای په شمالي وزیرستان کې ډرون بریدونه د جون په میاشت کې خال خال پیل شو خو د دواړو هیوادونو ترمنځ فعال مرسته په تیره هفته کې شروع شوې ده. پاڼه زیاتوي چې د پاکستان فوج له شمالي وزیرستانه پر راوتونکو معلوماتو پوره بندیز لګولې دي او یوازې سرکاري بیانونه مخې ته راځي نو ځکه په ډرون بریدونو کې د مرګ ژوبلې پاړه له خپلواکو سرچینو تصدیق کول یو ګران کار دی. مکلی چې په پانا په اسلام آباد کې میشت یو پخوانی افغان طالب حواله ورکوي چې اوس هم له مختلفو وسلوالو ډلو سره رابطه لري. د ویلي چې د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې مقابلتا امن دی، نو ځکه وسلوال هلته تللي دي. د په خبره هم له دې وجې د دې اورپکو پر ضد پاکستان له امریکا د مرستې خواست کړی دی. دغه پخوانی افغان طالب چې خپل نوم یې په اکاشا بدل کړی دی وایي چې ډرون بریدونه پاکستان پوسټ ته موقع په لاس ورکړي چې د حافظ ګلبادر وسوالي ډلې سره مخامخ ونه جنګی شي. دغه ډله د عملیاتو سربیره هم له فوج سره جګړه نه کوي.
عبدالحی کاکړه مو د مکلیچې و پانی مقاله مهمه برخه اوریدي. اوس هم یو ځل بیا عبدالحی کاکړه ته ورزو چې د مهال د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان ملي امنیت دعوه کوي چې د جلال الدین حقانی زوی او د حقانی شبکې دوم لوړ پوړی مشر نیول شوی دی. د ملي امنیت وایند عبدالحسیب صدیقی نن مشال ریډیو ټول چې لانس حقانی سره دوم مهم کس حافظ رشید هم نیولی دی. پاکستانی چارواکي وایي د ایبولا ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. په دې اړه تیر ورځ په اسلام آباد کې د صحت د وزیر سایر افضل تارک په مشرۍ کې مهمه غونډه وشوه. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د پاکستان فوج نن کرفیو لګولی او لټون عملیات یې پیل کړي. د مشال ریډیو خبریال د ځای خلکو له خولې وایي کرفیو او د لټون عملیات د تحصیل چارباغ په بیلابیلو سیمو کې کیږي. د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان وایي له افغانستان سره د مرستو کمیدل موقتی دي. په کابل کې د سازمان ویان وحید الله مانی مشال ریډیو ته وویل دوی له مرسته کوونکو هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي. د افغانستان د کندهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د پولیو درې ناروغان ثبت شوي دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس عبدالقیوم پخلا مشال ریډیو ته وویل چې یو ماشوم په کندهار ښار، یو په ډنډ او دریم په پنجوایي ولسوالۍ کې ثبت شوی. د افغانستان په ننګرهار کې اول ستنه وسلوال وجل سوي دي. د خبرو د ننګرهار ولایت امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقوال مشال ریډیو ته د پنجاب په پروژه وکړه. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي د نوې کابینې د جوړېدو په هدف د ټولو ادارو وزارتونو په ارزیابي جدي کار روان دی. د جمهور رئیس د ویاند مسؤل فائق واحدي د خبره د پنجاب په پروژه مشال ریډیو ته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري د ایبولا ناروغي خبرېدل او د اسلامي دولت وسوالې ډلې رامنځته کېدل د نړۍ لپاره یو غبرګونې وبا بللې چې د نړیوالو د پیپامي له وجې زور اخیستې. د خبره زید راد الحسین نن په خپل لومړني خبري غونډه کې وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په امریکا کې د ایبولا وایرس په ضد د نورو سنجیده ګامونو ژمنه کړې. اوباما دا څرګندونې پرون وخت له خپلې کابینې سره له 2 ساعته غونډې وروسته وکړې.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورېدو. ویاند عبدالحی کاکړ اوس هم له پاکستانه سراج ظهیر د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو مهمې برخې راوروي.
نن جنگ روس پڼ خپلې ادارې کې وایي چې داعش نومي تنظیم ډېر په تیزی سره په پاکستان کې سر راپورته کوي، ځکه چې د تحریک طالبان پاکستان شپږ کمانډرانو په دې کې د ګډون اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي چې د اسلامي نړۍ یو سل شپږش عالمانو او مذهبي پوهانو د داعش تنظیم مشر په نوم یو لیکنه کې په ډاګه کړې ده چې د تنظیم هلې ځلې او نظریات د قرآن او اسلامي تعلیماتو سره ټکر خوري. ادارې اخري کې لیکي باید چې حکومت په پاکستان کې د داعش اثرات ودرو لپاره په فوري توګه ګټور اقدامات وکړي او بل پلو عالمان دې هم دې لړکي خپل کردار ولوبوي چې پاکستان د یو نوي مشکل سره مخ نشي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان صدر ممنون حسین د بلدیاتي انتخاباتو لپاره نوې قانون جاری کړی دی او اوس یې پنجاب، سند او خیبر پختونخوا حکومتونه د دې خبرې پابند کړه چې زر تر زر دې بلدیاتي انتخابات وکړي. د ادارې په وینا چې د بلوچستان غونډې صبح په وخت بلدیاتي انتخابات کولای شي، نو بیا څه وجه ده چې د نورو صوبې نشي کولی؟ اداریا اخري کې وایي چې د وخت غوښتنه ده چې د ولس خیال وساتل شي او د هغوی د مسلو د حل لپاره دغه درې وڼه صوبې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ځان تیار کړي، ځکه چې هم د دې نظام په ذریعه د ولس مسلې د هغوی په درشل هواری دي شي. نو باید چې سیاسي ګوندونه د خپلو ګټو پرته ولسی ستونزو ته پام راوګرځوي. د پیښور نخبریدونکو مشرک رسپن خپل اداریا کې وایي چې د کراچۍ جیل ماتولو ناکامه کوشش پیش وروستو د خیبر پختونخوا مختلفو جیلونو کې سیکورټی سخت تکړه شوی دا او د خوښه اوسیدونکو خلکو معلومات را جمع کولای شي، کوم چې یو ښه خبره ده. خو باید چې دا کار ډیر مخکې شوی وي، ځکه چې دلته وړاندې هم دوه ځله جیلونه مات کړی شوی دي. ادارې مخکې لیکي چې کراچۍ کې نیغ په نیغه په جیل حمله کول ګران دي، نو ځکه د سورنګ د لارې د خپلو قیدیانو ملګرو خوشی کولو کوشش کړی. خو خیبر پختونخوا کې نور هم ډېرې لارې دي چې پکې وسلوال خپل هدف ته رسیدای شي. نو باید چې په جیلونو کې په ډیوټۍ د ولاړو پولیس والو دې هم پوره کار کتنه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې د تعلیم پرمختګ لپاره باید هغه هیواد ډیر څه وکړي. بلخوا برطانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي د خوړو نړیوال پروګرام د څه وخت لپاره په افغانستان کې د شاوخوا 1 کروڑ خلکو ته د راشن او مرستو ورکولو بهیر درولی دی. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخوندې اسد اورو.
نیویارک ټایمز لیکي د ملالا یوسفزی هلو زلو د نړۍ پام په پاکستان کې د نجونو تعلیم ته راوګرځوه، خو د هغې د هڅو باوجود دغه هیواد کې لا هم د نجونو تعلیمي صورتحال د ستاینې وړ نه دی. او دا ځکه هم چې په دغه هیواد کې د نجونو د تعلیم په لار کې د طالبانو د مخالفت نه علاوه نورې هم ډېرې مسلې دي. نیویارک ټایمز لیکي د دغه هیواد تعلیمي نصاب طالبانو نه دی جوړ کړی، او نه د کوټو د سکولو د اوبو او د غسلخانو بغیر سکولونه طالبانو جوړ کړی دي، بلکې دا په تیرو وختونو کې د دغه هیواد پوځي حکمرانانو او جمهوري حکومتونو جوړ کړی دي چې پکې د انتظامی لخوا زیاتې درغلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي. په یو شمېر برخو کې ماشومان د سکول ودانۍ هم نه لري، او که چیرې د دغه ماشومانو لپاره سکولونه جوړ شي نو بیا هم پاکستان ته به د تعلیمي مسلو د هواري لپاره زیات کار کول وی. نیویارک ټایمز لیکي په پاکستان کې تعلیم ته خاص توجه نه دا ورکل شوی. د سکولونو ورانی، ویجاړې ودانۍ او د استادانو کم تعلیمي قابلیت هم د تعلیمي پسماندګۍ مهم وجوهات دي، او د دې تر ټولو زیات زیان ماشومانو ته رسیږي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي په داسې حالاتو کې چې نړیوال عسکر د افغانستان اوزي، د خوراک د نړیوال پروګرام لخوا په دغه هیواد کې 1 کروڑ خلکو ته د راشن رسد د نړیوالو مرستو د کمی له وجې درول شوی دی. په افغانستان کې د خوراک د نړیوالې ادارې مشر وایي دوی په دغه هیواد کې د 150 میلیونو ډالرو د کمی سره مخامخ دي. هغه وایي په افغانستان کې خلکو ته راشن رسول د څه وخت لپاره بند کړي چې دا شان د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو نه مرستې ترلاسه کړي او دغه پروګرام بیا پیل کړي. هغه دا هم وایي دوی کوشش کوي دغه پروګرام ونه تړل شي، خو په موجوده حالاتو کې د څه وخت لپاره ودرول شوی دی. ګارډین لیکي د وان کال تر پای به زیات نړیوال جنگی عسکر له دغه هیواده اوزی. نړیوالې مرستندویه ادارې داسې فکر کوي چې د دوی زیاتره بجټ به د ایبولا وایرس په ختمولو او د شام او عراق په کډوالو خرچ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی پرون ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته ټلیفون وکړ، او هغه ته ډاډ ورکړ چې هند به د یو دوست او متحد په توګه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. وزیر اعظم مودی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی نړیواله تجربه او پوهه وستایله، او ویل چې د افغانستان دغه مشر چې دی په دې اړه باندې تفصیل وبخی. ویل چې د تر مشرۍ لاندې به د سوله ییز او غښتلي افغانستان لور ته ګامونه واخیستل شي. په دې اړه عصمت ساروان تفصیل راکوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته ډاډ ورکړ چې هیواد به له ده سره په داسې حال کې د یوه دوست او متحد په توګه ودرېږي چې د ده حکومت د یوه غښتلي او سوله ییز افغانستان د جوړولو لپاره ګامونه اخلي. د هند صدر اعظم دا څرګندونې پرون د افغانستان له ولسمشر سره په ټلیفوني تماس کې وکړې. د هند صدر اعظم د اشرف غنی احمدزی رهبری، پوهه او په افغانستان کې یووالی، سولې او پرمختګ ته د دشمنتیا وستایله چې له کبله په افغانستان کې په سوله ییز ډول سیاسي واک ولېږدول شو او پراخ بنسټه حکومت جوړ شو. نریندرا مودی د افغانستان تجربه د هند او د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره وبلله. صدر اعظم مودی دا هم وویل چې هند به له اشرف غنی احمدزی سره د سوله ایز غښتلې باثباته او سوکاله افغانستان په جوړولو کې په هر ګام کې متحد او دوست پاتې شي. د هند صدر اعظم د افغانستان سیاسي مشران او خلک په ولسواکۍ باندې د باور او پر تشدد او تروریزم د لاسبری په خاطر وستایل. نریندرا مودی ډاټ څرګند کړ چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی تخصص او نړیواله تجربه او هغه معلومات چې د افغانستان د هرې ولسوالۍ او سیمې په اړه لري د هغې پیاوړې ایجنډا په تطبیق کې به له ده سره مرسته وکړي چې د افغانستان د پرمختګ او اصلاحاتو لپاره په پام کې لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی هم په خپل وار هند د افغانستان د ډیپلوماسۍ او اقتصادي ستراتیژۍ بنسټ وباله او د دوه هیوادونو د ملي امنیت او اقتصادي سلاکارانو په شمول د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ د فوري خبرو اترو د پیلولو وړاندیز وکړ. د هند صدر اعظم د افغانستان ولسمشر ته د هند سفر بلنه هم ورکړه او اشرف غنی احمدزی ومنله.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د افغانستان د اداري فساد د څار او ارزونې خپلواک غړې کمیټه د درغلي پر ضد د ولسمشر اشرف غنی ورستي اقدامات ستایي خوای حکومت به په دې مبارزه کې لالوي وننګون سره مخامخ وي. آیا د حکومت به دا وکول شي چې د درغلي پر ضد په مبارزه کې بریالي شي او کنه؟ د دې پوښتنې جواب په دې رپورت کې. په افغانستان کې د اداري فساد د څار او د دې ارزونې خپلواک غډه کمیټه وایي د افغانستان نوې حکومت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې قوي اراده لري. د دې ادارې مشاور او لړمحالي سرپرست سید حمید الله تواب له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د کابل بانک قضیه بیا پرانیستو مثال ورکړ او ویل چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي، خو په دې لړ کې د ولسمشر اشرف غنی د فرمان عملي کېدل به مشکل کار وي.
فرمان عملی کېدل به ګران کار وي، ځکه چې د کابل بانک په قضیه کې ککړ کسان زور لري او تاسو ښه پوهیږئ چې په تیره یو لسیزه کې په افغانستان کې پر جنایتونو د پردې اچولو فرهنګ عام شو. قانون یوازې پر غریبانو عملی کېده او هغه کسان چې قدرت لري هغوی ته د قانون لاس نه رسیده. اوس هم دا مشکل موجود دی.
تواب ویل د کابل بانک قضیه په افغانستان کې د اداري فساد یوازې یو مثال دی. د په وینا افغان حکومت ته پکار دي چې د ځمکې د غصب معاملې او لوی څارنوالۍ ته د درغلۍ استول شوې قضیه وڅېړي.
یوه بله ډېره مهمه مسله د ځمکو د غصبولو موضوع ده. زورواکانو په میلیونونو جریبه دولتي او شخصي ځمکې نیولې دي، نو باید دې موضوع ته توجه وشي. له دې سره سره په دې تیرو څو کلونو کې بېلابېلو عدلي او قضایي ادارو لکه د نظارت عالي ادارې، د تفتیش عالي ادارې، د ملي امنیت ادارې او کورنیو چارو وزارت چارواکو لوی څارنوالۍ ته ځینې قضیې استولې دي، خو له بده مرغه کله چې دا ډول قضیې لوی څارنوالۍ ته استول کیږي یا خو بې نتیجې پاتې کیږي او یا هم بندې پاتې کیږي.
په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي نجیب منل دا مني چې د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې به حکومت له ننګونو سره مخامخ وي، خو وایي که حکومت سیاسي اراده ولري نو دا کار کولی شي. له نجیب منل مې پوښتنه وکړه چې آیا د افغانستان حکومت دا وړتیا لري چې د ځمکو غصبولو او په نورو معاملو کې ککړ زور او قدرت لرونکي کسان د قانون منګولو ته وسپاري او کنه حکومت او حکومتي ادارې کمزوري لري او خایدا کار ونه شي کړای. نجیب منل وایي که حکومتي ادارې د زورواکو پر وړاندې ودرېږي نو قدرت لرونکي کسان بیا د حکومت مخې ته نشي درېدای.
حکومت کولای شي چې د اداري فساد سره مبارزه وکړي، خو شرط دا دی چې دغه مبارزه باید معقوله او منطقي مبارزه وي. حکومتي ادارې کمزوري لري، خو دغه خلک چې د زورواکي ورته وایي او پی دغه زور له کومه کړی دی، له اسمانه خو ځان سره نه دی راوړی. خو طبعا دغه حکومتي ادارونه استفاده کړه دا زور لاس سره وړی دی، نو که چېرې حکومتي اداره سمه شي د زورواکو زور په خپله اوبه کېږي او هغوی بیا مقابله نشي کولی.
نجیب منلی زیاتوي که ولسمشر اشرف غنی د خپلې واکمنۍ په 5 کلونو کې وتوانېږي چې د اداري فساد سطح 25% ټیټه کړي نو دا به لویه لاسته راوړنه وي، خو شرط دا دی چې د حکومت مبارزه باید نمایشي او شعاري نه وي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوه یوشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2113 15000 315 15040
او د انټرنیټ لالارې
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
د افغانستان د نیمروز ولایت د بړی چې د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې ایران د دوی په سیمه کې دیوال وهلی او دوی نه پرېږدي چې خپل ځمکو او کروندو ته نږدې شي. د نیمروز والی امیر محمد خونزاده وایي چې ایران د دې لپاره دیوال وهلی دی چې ادا لري چې د بړی چې کلي د دغه هیواد د خاورې برخه ده. په دې اړه باندې تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې چې دغه مرکه کړې ده له امیر محمد اخونزاده سره. او امیر محمد اخونزاده وایي
دا دیوال خو د وسط خنډ دی تقریبا دوه درې کاله کېږي چې د ایران حکومت خو څنګه دا دیوال هغه تر فرا پورې تر هرات پورې دا 1500 کیلومتر دیوال دی ول سوې او دا خو ته زموږ کلی پراته دی چې دلته د مناظرې تعامل په جواب یې کې درو چې په نامه د کلی د بلیچی عزیزي همدغه زموږ ورسره پراته دی دلته مزکستان یا دوی په دې باندې اقدام کوي چې دا ساده مناظرې و چې موږ ول موږ چې دا زموږ د ایران حکومت او چې دا زموږ ده نو په دې مابین کې پرته و چې هر وخت یې جار درته ته قانون کې د لباس وخت باندې مسایل سره خراب کېدلې په لحاظ ما چې یا دوی چې را یې نیت لري چې موږ ته او چې وایي تر څو ورې دي چې دا آیات په ګټه دی چې د ایران د حکومت خلګم پښې سره د افغانستان د حکومت خلګم د سرحدي قوا او د نوی کمانډان رئیس ارکان پښې موجود دي دا اوس موږ سره سره دا ټول تاورونه او دا ټول سهار اخیستې ده چې د دې سره ماشینالات او سره دي منظم وایي چې موږ د مناجي سره او دا مشکلات موږ باندې لرو دا به سره جلا شي دوی ته هم ورته معلومه چې زه هم باید معلومه شي چې آینده زموږ صواب یې چې مشکلات په موجود حالات سره راغلل شي او موږ خپل ساحه څخه دفاع وکړو د خپل ځوره څخه وکړو دوی هم د خپل د کې سره
والي صاحب دا دی بړي چې سیمه چې ده بړي چې خو د پښتنو یو قوم ده نو چې پښتنې تبن چې باید د افغانستان برخه وي دوی وایي چې مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي ځکه چې د ایران له لوري ډزې پکېږي. تاسو هم له دې موضوع خبر یاست؟ آیا په همدغه ساحه کې هم دیوال وهل شوی دی؟
په دې ساحه کې د دې ځکه دا خواته پاته شوی دی دیوال دا خواته پاته ده ځکه دیوال مخ شوی ولته دی بلې هو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ
کې مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ افغانستان د نورو برخو په څیر په خوست کې هم د خوونکې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د خوونځي یو شمېر استادانو په یو غونډه کې مشال راډیو ته ویل دوی د کورونو لپاره ځای نه لري او تنخواګانې هم کمې دي. دوی وایي د خوونکو اقتصادي مشکلات د ښوونې او روزنې پر کیفیت بد اغېز کوي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د خوست یو شمېر ښوونکي وایي چې دوی د استوګنې لپاره د کورونو ځای نه لري. معاشونه یې په ښار کې د ورځني نرخونو په پرتله لږ دي. د تدریس لپاره سالم چاپریال نه لري او همدارنګ د دوی د ظرفیت لوړونې لپاره روزنیز پروګرامونه ډیر لږ عملي کیږي. یاد څرګندونې د چهارشنبه ورځې ناوخته مشال راډیو ته څو تنو ښوونکو په خوست کې د ښوونکو د ورځې په لمانځغونډه کې وکړي.
زما نوم سردار جلیلی د عبدالحی حبیبی لیسې ښوونکی یم. موږ په دې جامعه کې په دې محیط کې معلمان ستونز دمر ډیری دی چې حساب نه لري. نو موږ غوښتنه دادو چې دی وخه معلم لپاره باید زمینه مساعده شي، شرایط مساعد شي، ژوند ښه شي، پوره معاش ورکړی شي، د استوګ نزی ولري، تر څو وکولی شي ښه شاګردان تربیه کړي، ښه ډاکتران پیدا تربیه کړي.
په ورته توګه یو بل تن ښوونکی د ښوونیز نصاب حجم ته اشاره کوي او وایي چې ښوونکو لپاره باید د زده کړو ښه شرایط برابر شي تر څو فکر یې آرام وي او د نصاب تدریس ورڅخه وروسته پاتې نه شي.
زه زهر خان د بی بی حلیمې لیسې ښوونکې یا نمرې ورکړل شي او بل دا کې د استادانو ماشونه قیمتي دوه ډېره زیاته کې ماشونه لورسل دا ډېره خاصي موجوده نصاب چې دا حجم ډېر ده او ډېر زیات ده. استاد به ډېر لیکچر قسم درس ډېر تیز درس ورکړي او بل دا د استادانو لپاره به ټریننګ شي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار وایي چې د ښار د نرخونو په پرتله د ښوونکو معاشونه ډیر کم دي. نوموړی وایي چې په خوست کې د ښوونکو لپاره ټاکل شوی خارګوټی هم د زورواکو لخوا غصب شوی چې باید د ولایت مقام او امنیتي ادارې په اړه جدي اجراءات وکړي. بل لوري ته خوست سرپرستوري عبدالجبار نعیمی د ښوونکو د ورځې په لمانځ غونډه کې دوی ته ډاډ ورکړ چې سیمه ییزه اداره به د ځمکو د هغو غاصبونو پر وړاندې سخت چلند وکړي چې د هغوی لخوا د ښوونکو د خارګوټو سیمې لاندې شوي دي. نعیمی د ښوونکو وغوښتل چې سر له سبا دی په خپلو ځایونو کې د کورونو پر جوړولو کار پیل کړي.
د ښوونکو د نمرو ورکول سوي دي، پر هغه د سبا کار شروع کړي. هغه غاصب یا هغه څوک چې په دې مخکې خان او ځان راپورته کوي د هغه سره زموږ ټوله دولتي قواوې چلن کوي، قانوني چلن ورسره کوي. ستاسو نو متوقع ده د سر د سبانه کار پکې شروع.
یاد دی وی چې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د ښوونکو د ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ویل چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د ښوونکو د ستایلو پر ځای د دوی ستونزو ته په بنسټیزه توګه حل لارې وموندل شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ګارډین ورسپان لیکي په کندهار کې په عمومي ډول نجونه په اسانه لکوره د باندې وتلو زده کړو ته نه پریښودل کیږي. د ورسپان په خبره لس کاله مخکې په کندهار کې د عصري تعلیم یو انسټیټیوټ جوړ شو چې په ډیرو کمو پیسو یې نجونو ته د اعلی معیار زده کړې ورکولې. په لیکنه کې راغلي اوس دا انسټیټیوټ د تړل کېدو له امکان سره مخامخ دی. نه دې څه لاملونه دي، نه دې پوښتنې ځواب له نجیب عامر اورو.
ګارډین ورسپانه د کندهار ښار د یوې تعلیمي ادارې کیسه کوي چې نجونې ورته په بس کې ځي، مخونه په برقو پټ کړي وي او د عصري زده کړو انسټیټیوټ ته ننوځي. کله چې دغه نجونې ښوونځي ته ورسیږي، خپلو نورو سویلیو او ټولګیوالو نجونو ته غاړې ورکوي او صنف ته د ننوتلو نه وړاندې د یو بل سره کیسې کوي. ګارډین لیکي دا چې د ښوونځي فیس د میاشتې یوازې $1 یا څه د پاسه 500 افغانۍ دی، نو ځکه په دې انسټیټیوټ کې د غریبو او مالدارو دواړو ډولو کورنیو نجونې زده کړې کوي. په دغو کورنیو کې د مامورینو، دوکاندارانو او ډاکټرانو بچي شامل دي. ورسپانه لیکي د کندهار غونډې په یو دود پاله ځای کې د ځینو نجونو لپاره دغه انسټیټیوټ له کوره د بهر وتلو یوازینۍ لاره هم ده. اکثره نجونې وایي یاد انسټیټیوټ ته د راتګ نه مخکې دوی د کور په څلورو دیوالو کې بندې ناستې وي او یوازې خپلو واده شوي خویندو کره کله ناکله تګ راتګ کوي. شو ګارډین ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې د کندهار د عصري زده کړو د انسټیټیوټ دروازې به زر وتړل شي، ځکه چې د نړیوالو ځواکونو له افغانستانه د وتلو سره ډېرې ادارې د پیسو د کمبود سره مخ شوي چې دغه انسټیټیوټ هم پکې دی. د کندهار د عصري زده کړو انسټیټیوټ په 2006 کال کې د کاناډا د حکومت په مرسته جوړ شوی. کله چې کاناډایي ځواکونه په 2011 کال کې له کندهار ووتل، د دې انسټیټیوټ اقتصادي مسؤلیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اوږو پریوت. په 2013 کال کې دغه مرستې هم بندې شوې او داسې ښکاري ده چې دا انسټیټیوټ به وتړل شي، خو ځینو بسپنه ورکوونکو د روان کال تر منې پورې د پیسو مرسته وکړه، خو اوس بیا دغه انسټیټیوټ د بندېدو په درشل ولاړ دی. د کندهار د عصري زده کړو د انسټیټیوټ رئیس احسان الله حیرانه ده چې څو کاله مخکې بهرنیانو د نوموړې تعلیمي ادارې څومره حوصله افزایي کوله، خو اوس یې داسې په اسانه په میدان پرېږدي. نوموړی وایي د دې ادارې نجونې د یوې لسیزې لپاره په پرمختللې فضا کې وروزل شوې او دا چې د بهرنیانو له وتلو وروسته به د دوی ژوند څه رقم وي دوی تصور هم نشي کولی. احسان الله ګارډین ورسپانې ته ویلي هغه د ولایتي حکومت، ولایتي شورا، د تعلیم د وزارت، د میرمنو د وزارت، د امریکا او کاناډا د سفارتونو او ځایي سوداګرو نه د مرستو غوښتنه کړې، خو ټولو ورته د نه ځواب ورکړی. اوس هغه حیرانه ده چې نور نو د مرستو لپاره چا ته لاس وغځوي. ژیلا اوس 28 کلنه ده او د کندهار د عصري زده کړو د انسټیټیوټ نه د زده کړو د ترلاسه کولو نه پسې د ملګرو ملتونو د ماشومانو په اداره یونیسف کې کار پیدا کړی. اوس دومره معاش اخلي چې د کورنۍ سوار لسغړي پرې پالي. د نوموړې شپږ وړې خویندې اوس درس وایي. هغه د کندهار د عصري زده کړو د انسټیټیوټ په ممکنه تړل کېدو خواشینې ده او وایي د هغې خویندې هم د حق لري چې د دې په څیر عصري زده کړې وکړي.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې د افغانستان او پاکستان حالاتو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې پوښتنه شوې ده چې آیا په هغه هیوادونو کې جمهوریت یا ډیموکراسي بریالی کېدای شي او که څنګه. مجلې په لیکنه کې د دې پوښتنې د ځواب لپاره د افغانستان او پاکستان سیاسي جوړښتونه او په هغه جوړښتونو کې د مثبتو او منفي رجحانونو څېړنه کړې ده. د لیکنې مهمې برخې لمنور شاه ورو.
فارن پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې د میانواز شریف په مشرۍ کې مسلم لیگ نواز ګوند په تیرو عامو انتخاباتو کې واضح برتري ترلاسه کړې ده، خو په تیر یو نیم کال کې ولسی مسلې لکه د توانایي بحران، اقتصادي مشکلات او د بدبنۍ په ختمولو کې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت ناکام دی او دغه وجه ده چې په جمهوریت او مضبوط حکومت یې ډیر په مشکله د نسکورېدلو نه بچ شو. دا راز د دفاعي امور او خارجه پالیسۍ په لړ کې هم نوموړی د خپل کلک دریز نه شاته شو. د مقالې تر مخه افغانستان کې هم تیر ولسمشریز انتخابات د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ شو، او که څه هم افغان ولس په دې انتخاباتو کې د وسلوالو لخوا د دړکو باوجود په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته، خو اخر کې خبره دومره وزنډېدله چې د ولسمشرۍ د دواړو امیدوارانو ترمنځ د ملي یووالي په حکومت د انتخاباتو کشاله سرته ورسېده. څېړونکي وایي کومو انتخاباتو کې چې یو امیدوار هم ماتې ونه خوري هغه په جمهوري توګه نیمګړی ګڼل کېږي. مجله لیکي د افغانستان او پاکستان په سیر ټولنې چې پکې مذهبي او لسانی تفریق موجود وي، په هغه کې د جمهوریت بوډه په لویدلو کې ډیر وخت اخلي. یعنی خلک کوشش کوي چې د مسلک او یا د لسانی حوالو پر رڼا کې خپل رائے استعمال کړي. دا راز بریالي شوي سیاستوالان هم بیا کوشش کوي چې خپل خپلوانو او دوستانو ته په جایزه یا ناجایزه طریقه د خپل واکمنۍ نه ګټه ورسوي، او دا سلسله هم دغه سي دوام لري. د دې مقالې په اخر کې راغلی چې په داسې حالاتو کې ولسته پکاروي چې خپل لندمحاله ګټې د پام وغورځوي او د وطن د پرمختګ په خاطر اوږدمحاله سوچ باندې خپل رائے استعمال کړي، په خاص توګه هغه سیاسي قوتونو ته رائے ورکړي چې د اصلاحاتو ایجنډا لري او هیواد د نوي جمهوریت ارزښتونو په لور بوتلل غواړي. کله چې نوي نو انتخابات بکیږي، حکومتونه به جوړيږي، خو عام ولسته بعد جمهوریت نه هیڅ ګټه نه رسیږي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
مشال رادیو د نه ساعت خبرونو پای شیبو تر رسیدلی ول عبدالحی کاکړه د دې محل د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
د افغانستان ملي امنیت دا وکوي چې د جلال الدین حقانی زوی او د حقانی شبکې دوم لوړ پوړی مشر یې نیولې دي. د ملي امنیت ویاند عبدالحسیب صدیقی رن مشال ریډیو ټول چې له انس حقانی سره دوه مهم کس حافظ رشید هم نیولې دي. پاکستانی چارواکي وایي د ایبولا ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. په دې اړه تیر ورځ په اسلام آباد کې د صحت وزیر سیر افضل تارړ په مشر کې مهمه غونډه شوې ده. د خبر پښتونخوا په سواد کې د پاکستان فوج کرفیو لګولې او د لټون عملیات یې پیل کړی. د مشال ریډیو خبريال د ځای خلکو لخلي وای کرفیو او د لټون عملیات نن د تحصیل چارباغ په بیلابیلو سیمو کې سوي. دبليو اف پی یا د خلولو نړیوال سازمان وای چې افغانستان سره مرستو کمیدل موقتی دي. په کابل کې د سازمان ویان وحید الله امانی مشال ریډیو ته ویلي د دوی د مرستو مستکونکو هیوادونو غوښتي چې افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي. او تازه خبر دا دی چې د ډاکټر نظیف الله سالارزی د افغان ولسمشر ډاکټر احمد ډاکټر اشرف غنی سرپرست ویان په توګه ټاکل شوی دی. د خبره نن له ارګ څخه جاری شوی بیان کې شوی ده. د افغانستان د کندهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د پولیو درې ناروغان سبب شوی دی. د کندهار د عامه روغتیا رئیس عبدالقیم پخلا مشال ریډیو ته وویل چې یو ماشوم په کندهار ښار، یو په ډنډ او دریم په پنجوایي ولسوالۍ کې سبب شوی دی. د افغانستان پرنګار کې یو لستانه واستوال وژل سوی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي د نوې کابینه د جوړیدو په هدف د ټولو ادارو وزارتونو په ارزیابي جدي کار روان دی. د جمهور رئیس د بیان د مرستیال فائق پایدی د خبره د پنځه په کورز مشال ریډیو ته وکړه. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو عالي کمشنري د ایبولا ناروغي خپرېدل او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې رامنځته کېدل د نړۍ لپاره یو غبرګونې وبا بللې چې د نړیوالو د بې پامۍ له وجې زور اخیستی. دا خبره زید الراد الحسین نن په خپلې لومړنۍ خبري غونډه کې وکړه. او د امریکا د دفاع وزارت وایي د شم د کوبانی ښار په خوا او شا سیمو کې د امریکا په مشري هوایي حملو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سلګونو وسلوال وژل شوي دي.
نو خبرونه لندیز مولا عبدالحی کاکړ واوري دا ولدی سره د مشال رادیو نن نه نه ساته خبرونه پات ورسیدې ک پر همدو سپو پات شوي. نو په شلو ثانیو کې به د امریکا غږ دیو رادیو خبرونه واوري.